پاکستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هندې شبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل د هر ورځې په څیر په دوو سهارانه یو خبري مجلو کېږي. لومړی هغه ډیر تحقیقه پوره پرونی کې اوري چې ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د یوولس ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو وروستی برید د ډارنو تروریستانو کار و. نن دوشنبه ده، د وری یا حمل 19 د اپریل 8 له خبرونو یې پیلو. ولسمشر احمد کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولس ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او څلورو نورو امریکایانو وژل غندلې دي. د قاهرې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته په پرونیو نښتو کې د یو تن له وژل کېدو وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نورو پیښو راپور ورکړ. ولسمشر کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولسو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د استوګنې له کورونو او له ملکیانو د سپر په توګه د کار اخیستو د غندنې ترڅنګ د عامو خلکو د استوګنې په سیمو کې پوځي عملیات چې په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان اوړي په سختو الفاظو غندلي. تفصیل په څو شیبو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د وی امریکایي ډیپلوماټ او څلور نور امریکایانو وژل کېدل وغندل. په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتي دفتر مرستیاله 25 کلنه ان سمیدینګ هاف له دریو امریکایي سرتیرو او د امریکا د دفاع وزارت له یو ملکی کارکونکو سره یو ځای د شامې پرز په زابل کې په یو 14 کې ووژل سو. کیری یادونه وکړه چې امریکایي اتباع نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په زیاتو خطرناکو سیمو کې له دغه ډول خطرونو سره مخامخ دي. د قاهرې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته په پرونیو نښتو کې د یو تن له وژل کېدو وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نورو پیښو راپور ورکړ. پرون ماښامنۍ نښتې د اپریل په 15 د تشدد په پیښو کې د څلورو وژل سویو عیسویانو د جنازې له مراسمو وروسته وسوې. د مصر د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې د جنازې د پرونیو مراسمو په پای کې یو تن وژل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځنی ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي. دوی به د فلسطین له صدر اعظم سلام فیاض او د اسرائیل له ولسمشر شامن پیر سره په بیت المقدس کې وګوري. په تیرو دریو اونیو کې دا سیمه ته د کیری دریم سفر دی. پرون ماښام په رام الله کې کیری او فلسطینی ولسمشر محمود عباس پر ځینو مسایلو خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو سولې ته د تګ هڅه بللې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه لري ورکړل شوي. د اسرائیلو د سولې مرکچی زی پی لفنی دا رد کړی چې ترکیه د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو کې حتمی ونډه اخلي. لفنی دا څرګندونې پرون هغه وخت وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له استنبول څخه منځني ختیځ ته ورسید. کیری پرون سهار وویل چې ترکیه د فلسطینیانو د سیالو ډلو حماس او فتح د پخلا کولو د لارې د منځني ختیځ د سولې د بهیر په بیا پیلولو کې ونډه اخیستلی سي. د مونټینیګرو د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان د بری ادعا کوي. اوسنی ولسمشر او کاندید فیلیپ ویانوچ وایي د واکمن ګوند معلومات ښیي چې د پرونی انتخابات ګټلی او خپل سیال میدرک لیکیتس ته یې ماتې ورکړې. ویانوچ وایي
زه غواړم دریو تر بشپړو شمیرلو وروسته نتیجې اعلان او د مونټینیګرو ولس خبر کړم چې ما له 9.5% څخه نیولې تر 15% پورې رای وړي او ګټونکي نتایج مې ترلاسه کړي. پاین حل کې د ولسمشری انتخاباتو سیال کاندید لیکس بیا ادعا کوي چې دی ګټونکی دی.
د ونوي سلنه شمیرل سویو رایو لمخې ویل سم چې د مونټینیګرو خلکو زه ټاکلی یم چې د دې هیواد ولسمشر بسم. د په اصل کې د چې د مونټینیګرو د انتخاباتو کمیسون تر اوسه ګټون کنه دی اعلان کړي او نه د معلومات چې د اعلان به کله کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هانوور د 2013 میلادي کال په صنعتي نندرتون کې چې روسیې مهمه غړې ده د ګډون په مقصد پرون جرمني ته ورسید. پوتین له رسیدو سره سم د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره په ګډه د نندرتون ځای ته ولاړ او دواړه د روسیې برخې ته ولاړل. پوتین به په جرمني کې څه کم یو ورځ پاتې سي، بیا به د روسیې او هالند د کلتوري مرکز پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. او سم د هوا حالات.
سلام، زه هاجر مرادیما. او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او ځینو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې آسمان وریز وی، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 18.4 اټکل شوی. په کندهار کې آسمان نیمه وریز وی، د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 20.9 اټکل شوی. په هرات کې آسمان نیمه وریز وی، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 23.8 اټکل شوی. په مزار شریف کې آسمان نیمه وریز وی، د تودوخې لوړه درجه 23.8 اټکل شوی. او په جلال آباد کې آسمان نیمه وریز وی، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 23.8 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه.
وبجی او پورا شپږ دقیقې سوی.
په دې خبري مجله کې اوري چې ولسمشر کرزي په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د 11 ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اړه اعتراض وکړ.
څوک چې چا په ښځه ورزي او یا داسې ماشومان شهیدان کوي، نو هغه ډز نه چې دا توتان مموسه سوځي.
په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو ورستۍ برید د ډارنو تروریستانو کار و. د روغتیا نړیوال ورځ پرون په داسې کې ول منزل سو چې خلک لا هم په افغانستان کې له روغتیایي خدماتو څخه راضي نه ښکاري. د ژوند پر رنگونو کې اوري
پینګیری نه مې کنه اوس کده ټول جناکه مونږه کې خبره شي د خوښتاس پینګیره.
د سیمه نړۍ په اړه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې ایران خپل د اټومي پروګرام په هلته ډیپلوماټیکي حل لار چاره پیدا نکړي، امریکا به پوځي اقدام ته تیاری ونیسي. ولسمشر حمید کرزی په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د 11 ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. افغان ولسمشر دغه راز یو هیئت ته دنده سپارلې چې د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پانه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د 11 ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. خبر پانه زیاتوي چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د استوګنې له کورونو او له ملکیانو د سپر په توګه د کراخیستو د غندنې ترڅنګ د عامو خلکو د استوګنې په سیمو کې پوځي عملیات چې په نتیجه کې ملکی وګړو ته زیان اوړي په سختو الفاظو غندلې دي. د کونړ ولایت چارواکو د شنبه په ورځ د ناټو په هوایي حمله کې د 11 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې خونړۍ پیښې په قربانیانو کې له 2 میاشتنیو نیولې تر 15 کلنو پورې ماشومان شامل وو. د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په دې بمبارۍ کې پر ماشومانو سربیره څو ښځې هم وژل شوې دي.
یو قربان یې مړ شوی دی چې کور ټول خلک د منځه تللي دي. هغه د 11 ماشومانو جسدونه راوړي او تاسو په خپله ویل نور په دې کې تقریبا 15 ښځې او 15 نفره لویان مړ دي. شهادت رسېږي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې له بمبار شویو کورونو څخه وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وي. د جمهوری ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزی په دې اړه د کونړ ولایت له سیمه ایزو چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړي او په دې اړه بشپړ معلومات ترې غوښتي دي. افغان ولسمشر همدارزه یو دولتي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې سیمه ته ولاړ شي او پیښه له نږدې وڅېړي.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د شنبه د ورځې په عملیاتو کې د 11 ماشومانو د وژل کېدو ترڅنګ ځینې ښځې هم وژل شوې دي. جزئیات له سیمې د روح الله انوري پر پټ کې.
د شولتن درې د پله په خوا کې په لسګونو کسان د 11 وژل شوو ماشومانو د جسدونو ترڅنګ ویرجن ولاړو. د ټولو سترګې له وښکو ډکې وي. جسدونه په یوه سره پلاستیکي سترنجۍ پراته وو. د وژل شوو ماشومانو عمرونه له 2 میاشتو نیولې تر 15 کالو پورې رسېدل. څلور خو پکې په سوزنو هم تړل شوي وو. د راټول شوو کسانو مشر حاجی جمدر خان وای پخوا هم د دوی په سیمه کې دې ته ورته تر سره شي وی
15 نفر شهیدان شوی ټول مردان او زنان او ماشومان. یو لس ماشومان دي او چې نه زنان دي. خود دا کار چې تاسو په خپل باندې ولید چې دا د زغم وړ نه دی، ټول ولس په دې باندې خپه دی، ځکه چې ماشومان او زنانه دا په یو قانون په یو اصول کې دی وجل.
قومي مشر حاجی شاه محمود وای کې دې شي چې په امنیتی ځواکونو لری زینو دز شوی وي، خو دوی د هستوګن کورونه په نخه کړی او بی ګناه کسانی وژل دي.
سمدستی دا کور لزر کله دا او بمبارې په کله دا چې وی وشتو د کتر علاوه غلطه پاتې شو، نو دز خو به شوی ټیک دی چې یو سړی وای چې په دې علاقه کې دز وشپه، نو څوک چې چا په خزه ورزی او یا د ماشومان شیطان کین نو هغه دز نه چې دا توتان مموسه سوځي.
د کونړ ولایتي شورا مرستل انجنیر محمد اسماعیل وای افغانانو همیشه لنړیوال غوښتنه کړې چې باید ولسی خلکو لمرګ جوړ لسخه لاس واخلي.
په دې کې ولس ماشومانو پنځه شپږ خزی دي لویان دي، دغه کورونه ټول له منځه تللي، بمبار پې شوی دی. مونږ خارجیان په دې باندې ملامت کوو چې رئیس جمهور امر وکړو چې باید تیاری رانیشي او دلته بمبار ونه کړي.
د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل کوم کورونه چې بمبار شوي وسلوالو طالبانو ترې په امنیتي ځواکونو ډزې کولې. هغه وایي د وسلوالو طالبانو د ډزو له امله د ملي امنیت څلور تنه ټپیان شوي او یو بهرنی مشاور وجل شوی دی. طالب وین قاری یوسف احمدی ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي را لېږل شوی پیغام کې دا وکړي چې په جګړه کې لس بهرني عسكر وجلي او د دوی شپږ ملګري هم وجل شوی دي، خو دولتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو ادعا نه مني.
ازادۍ راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
امریکایي پوځي چارواکي دا مانی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې به کمزوري خو قاطع طالبان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې حضور ولري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو جګړه به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې دوام وکړي. د دې مرکې لنډیز له احمد تکل خبري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي وایي چې طالبان به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان په څو سیمو کې پاتې وي او فعالیت به کوي. جنرال ډیمسي د بګرام په هوایي اډه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې په ډیر احتیاط سره خوشبيني وښوده چې افغان ځواکونه به د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته د طالبانو پر ضد مبارزه وکړای شي. نوموړي وویل چې دروان کال تر می یا جون میاشتې پورې به افغان ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به بیا هم پر ځینو سیمو د ولکې ټینګولو هڅه وکړي کنه، جنرال ډیمسي وویل البته چې داسې به وشي، او که د دې موضوع په اړه موږ له نن حتی لس کاله وروسته هم بحث وکړو نو هغه وخت به هم لنجمنې سیمې وي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان تاریخ د دې ډول پیښو شاهد پاتې شوی. جنرال ډیمسي او نور امریکایي قومندانانو ویلي دي چې افغانان باید اخر نه اخر په یو ډول مخالفینو سره جوړ جاړی وکړي، او د پخلاینې د دې بهیر مشتي هم باید افغانان وکړي نه امریکایان. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي هغه څه چې د امریکایانو لپاره د افغانستان د پوځي ماموریت په وروستیو څو میاشتو کې ځانګړی اهمیت لري دا دي چې باید افغان ځواکونه سم مروزي او له مسلکي پلوه یې پیاوړي کړي. وروسته لدې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د شنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ، طالبانو سمدستي د خپل زور د خودلو لپاره په زابل ولایت کې د هغې چاودنې مسؤلیت ومنه چې پنځه امریکایي اتبایي ووژل. ډیمسي افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو او له دې ډلې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو قواو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد سره وکتل، او همدارس پکتیکا ته هغه ناامنه ولات ته چې ګمان کیږي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم تر ډیرو کلونو پورې د طالبانو ګواښونه پکې وي سفر وکړ.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې په افغانستان کې پر امریکایي اتباو ورستای برید د ډارونو تروریستانو کار وو. د روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 15% کسان د زړه د ناروغۍ او د وینې د فشار له کابل امري. په دې خبري مجله کې نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو، خو تر لنډو خبرونو ورسته
ولسمشر حمید کرزی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د یوولس ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د یوې امریکایي ډیپلوماټ او څلورو نور امریکایانو وژنه غندلې ده. د قاهرې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته په پرونیو نښتو کې د وطن له وژل کېدو وروسته د مصر پولیسو په قاهره کې د تشدد د نورو پیښو راپور ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځني ختیځ د سولې د بهیر د تازه کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د اسرایلو د سولې برکچی زیپی لیفن ادارت کړی چې ترکیه د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو کې حتمی ونډه اخلي. د مونټینګرو د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان د بری ادعا کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هانوور د 2013 کال په صنعتي نندرتون کې چې روسیې مهمه غړې ده د ګډون په مقصد پرون جرمني ته ورسید.
تاسید ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوریده. مهال په افغانستان کې د سهار و بجې 15 دقیقې او 8 ثانیې دي. اوس به اجمل اندرتوي چې په نړیوالو رسپون کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د نیویارکمز رسپانې په زابل کې په ځنوژن کې حمله کې د څو امریکایانو د وژلو مسله څېړلې وای. د شنبې د ورځې په برید کې درې نظامی امریکایان او د یوې ډیپلوماټ په ګډون دوه غیر نظامی امریکایان ووژل شول. ورسپانه د یو شمیر چارواکو له خولې وایي چې دا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې پر امریکایانو تر ټولو خونړۍ حمله ده. نیویارک ټایمز لیکي دا برید د فراه په ولایت کې د طالب وسلوالو له یوې لویې حملې وروسته کیږي چې د ورسپانې په وینا یې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان ووژل. ورسپانه وایي د هوا په ګرمېدو سره په افغانستان کې هغه موسم را رسېدلی چې د جګړې فصل ګڼل کیږي او په دې هیواد کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی. نیویارک ټایمز وایي تمه کیږي چې په دې فصل کې به طالبان د افغان ځواکونو د کمزوري کولو لپاره تر پخوا ډېرې هڅې وکړي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې بهرنیو سرتیرو ډېر مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي، په دې هیواد کې د ائتلافي سرتیرو تلفات هم کم شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا مهال د جګړې ډېر قربانیان په خپل افغانان دي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان په ولایتونو کې د امریکا د بیا رغونې د هغو پروژو په اړه لیکنه کړې چې بشپړې شوې نه دي. رسپانه په دې اړه د خپلې لیکنې په فایل کې وایي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پای ته رسوي، د ولایتي بیا رغونې ډلو یا پی آر ټی ګانو یو شمېر بریاوې ترلاسه کړي، خو یو شمېر اساسي پروژې نیمګړې، ناپایدار او داسې پریښي چې د سیمه ییزو اړتیاو سره برابرې نه دي. ورسپانه په پروان ولایت کې د یو نیمګړي آباد شوي خونسي یادونه کوي او وایي د څلور ویش خونو دا لیسه چې $310,000 لګښت پرې راغلی دی، څلور کاله د مخه یې د ودانۍ جوړول پیل شول خو بشپړه نه شوه او همداسې یوه تیاره ودانۍ پاتې ده. ورسپانه د دې خونځي د نیمګړې ودانۍ په اړه لیکي پر دروازه شوي رسمونه یې سړی ویروي، په چتونو یې د راغلو اوبو لکې معلومیږي او د برېښنا هغه لینونه چې برق سره وصل نه دي له دیوالونو لکه خپل سري خاخونه راځوړند دي. ورسپانه وایي دا ودانۍ په پروان کې لږ تر لږه د ښوونځیو د هغه شپږو نابشپړه شوو ودانیو څخه ده چې د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې په افغانستان کې د یوې لسیزې ملت جوړونې د هڅو په لړ کې تمویل پر غاړه درلود. او زیاتوي اوس چې امریکا په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي نو دا هڅې هم په کمېدو دي. ورسپانه لیکي د بیا رغونې دولس ټیمونو د افغانستان یو شمېر فقیر ولایتونه له داسې اساسي پروژو سره پرېښي چې بشپړې شوې نه دي، دوام نشي کولی او یا د ځایي خلکو د اړتیاو سره سمې نه دي. لاس انجلس ټایمز وایي د ولایتي بیا رغونې ډلې د هغه $90 میلیارد د یوې لږې برخې مسؤلیت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرې ولسیزه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي. د ورسپانې په وینا خدا د هماغو کمزورو پلانونو او د سار د نشتوالي له کبله دي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بیا رغونې د پراخو هڅو په اړه یادېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې پر امریکایي اتباعو ورستۍ برید د ډارنو تروریستانو کار و. کیری پرون د ترکیې په پلازمینه انقره کې په یوه غونډه کې په زابل ولایت کې د شنبې ورځې چاودنه چې په نتیجه کې درې امریکایي سرتیري او دوه ملکي امریکایان ووژل سول وغندله او ویې ویل دا حمله د هغو خنډونو یوه برخه ده چې امریکایي اتباع نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په څو خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. احمد تکل او په ډیره نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټ او څلور نور امریکایانو وژل کېدل وغندل. په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتي دفتر مرستیاله 15 کلنه ان سمیدنګهاف له دریو امریکایي سرتیرو او د امریکا د دفاع وزارت له یو ملکی کارکونکو سره یو ځای د شنبه په ورځ په زابل ولایت کې په یو 14 کې وژل شو. ان د یوې ډلې په ملګرتیا ماشومانو ته د درسي کتابونو درسولو په مقصد روانه و. د لیبیا په بنغازی کې د امریکا د سفیر او څو ډیپلوماټانو له وجل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برحاله مامورینو د وجل کېدو دوهمه پیښه ده. سمیدنګ هاف دوه اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره هغه مهال چې په کابل کې وو همکاري کړې وه. جان کری د ترکیې په پلازمینه انقره کې په یو خبري کانفرنس کې د سمیدنګ هاف ستاینه وکړه او ویل چې دا ځوانه ښځه ډیره هوښیاره او ځواکمنه وه. د زیاته کړه د خوشبینه میرمن د شنبې ورځې په سهار په دې مقصد له خوبه راپاڅېدلې وه چې زابل ته بځي او د هغه ولایت له ماشومانو سره به په زده کړه کې مرسته کوي.
A brave American was determined to brighten the light of learning through books.
د ځواني امریکایي غوښتل د هغو ځکونکو لپاره چې هیڅ کله یې لیدلی نه وو خو په زړه کې له هغو سره د مرستې احساس درلود د هغو په خپل مورنۍ ژبه د کتابونو لاره د زده کړې څراغ ولګوي. خو دا له هغو ډارنو تروریستانو سره مخامخ شو چې د ټولو لپاره تیار او مرګ غواړي. دا هغه خندونه دي چې زموږ اتبا نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیر شمیر خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. هلته چې د عقیده تشه او بې مفهومه اقدامات د ژوند ورکولو پر ځای ژوند اخلي. د میرمن سمیدنګ هاف خپلوانو او د کورنۍ غړو د فرانسې خبري اژانس تویل دي چې نوموړې ډیره لیواله واچې د افغانستان له خلکو سره له نږدې مرسته وکړي. د نوموړې مور او پلار واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په یو استولې بیان کې ویل دي چې د دوی ځوان لور د هغه هدف په لاره کې وژل شوې ده چې ډیر ورته ګران و. دوی په خپل لیک زیاتوي ان ډیره خوشاله و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمه مرسته کوي او تل د جګړه ځپلي افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د فرصتونو په لټه کې و. څو وکولای شي د هغو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 15% کسان د زړه د ناروغي او د وینې د فشار له کبله مري. د روغتیا وزارت د یک شنبه پر ورځ د روغتیا نړیوال ورځ د وینې د فشار تر عنوان لاندې ولمنځله. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل په دې مناسبت جوړ شوی غونډه تویل په ټول هیواد کې د وینې د فشار د لوړېدو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل شوی او د روغتیا معاینات مرکزونه تر پخوا زیات فعال شوی دي. خو د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د روغتیایي خدماتو پر اسول کې د دې وزارت فعالیتونه د پام وړ نه دي. جزئیات د خان محمد سین پر رپورت کې.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ لمانځي چې د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون ځینې غړي وایي چې دا وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون رئیس نقیب الله فائق د یک شنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې نن سبا په اکثرو دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کیفیت ټیټ دی او خلک مجبوریږي چې د دوی ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته بوزي.
رفتار مریضان افغان جهت تداوی به کشورها همچنان در حال افزایش است. ورود و استفاده از ادویه بی‌کیفیت همچنان ادامه دارد.
بهرنیو ملکونو ته د افغان ناروغانو تک جاری دی او همدارنګه د بی کیفیت درمل واردول هم روان دي. د کابل او ځینو خارونو په ځینو روغتونونو کې د مدیریت کمزورتیا هم د خلکو شکایتونه پورته کړي. د استقلال او وزیر اکبر خان په روغتونونو کې د خدماتو کیفیت ښه خو په ابن سینا روغتون کې د خدمات په ټیټه سطحه دي.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل وویل چې د هغه سروې له مخې چې په 2010 میلادي کال کې تر سره شوی خی چې په هیواد کې 15% خلک د وینې د فشار لامل مړ کیږي. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون رئیس دا هم وویل چې هیواد ته د بی کیفیت درملو د واردېدو مخنیوی هم ضروری دی. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ښارونو کې د بی کیفیت درملو کشف او نیولو ته پروګرامونه ترتیب کړي او د درملو اکثره ډیپوګانې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم وویل کوم درمل چې بی کیفیت دي په قاچاقي توګه هیواد ته واردېږي.
از این که سرحدات درست کنترل نمیشه به شکل قاچاقی میاید یک مقدار شاید
دا چه سرحدونه په خط توگه نکنترولیگی یوه اندازه درمل په قاچاقی توگه هیواد تواریدیگی حکوم درمل چې په قانوني توګه هیواد تواریدیگی هغه چې کیږي او موږ یې د کیفیت ډاډ ورکوو زموږ د سروې له مخې په هیواد کې 90% درمل کیفیت لرونکي دي د ابن سینا د روغتون خوالی ته مو اقدامات پیل کړي دي
که څه هم د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د کیفیت لرونکو روغتیایي خدماتو د رسولو خبرې کوي خو خلک وایي چې دې هیواد سره له تیرو لسو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه خو په هیواد کې روغتیایي خدمات اوس هم کافي نه دي دا لومړی ځل نه دی چې هیواد ته د بې کیفیته درملو له واردېدو شکایتونه کیږي بلکې دا ستونزه له کلونو راهیسې په ځای پاتې ده
ازادي راډیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم درته لرو خو اوس ورستۍ رپورت راخلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ترکیه کې ایران ته خبرداري ورکړ او ویل ک ایران د خپل اټومي پروګرام د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل لارې چارې غوړه نکړي نو امریکا پوځي اقدام ته تیار ده هغه د غرس په استانبول کې ل خپل ترکی سیال داوود اوغلو سره په خبرو کې ویل چې ترکیه کولای شي د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسلې پورتخور کړي چې مهمه برخه له فرهی وات خبري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیاوی ایران ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د ایران د هستوي مشکوک پروګرام په اړه د مذاکرو فرصت له لاسه وځي جان کیاوی د یک شنبه په ورځ په استانبول کې وویل مذاکره داسې یو پروسه نه ده چې پاینه لري او که ایران دغه مسأله د ډیپلوماټیکو لارو حل نکړي نو امریکا تیار ده چې پوځي اقدام وکړي نو مولي زیاته کړه
We would repeat to Iran.
موږ یو ځل بیا ایران ته وایو موږ غواړو چې د حل یو ډیپلوماټیک لار ولرو خو پر اشتیا سره دا انتخاب د ایرانیانو په لاس کې دی که تاسو د نورو هیوادونو په څیر د اټومي انرژي د تولید لپاره یو سولیز پروګرام لري نو مشکل نه ده نړیوالو ته دا خبره ثابته کړي چې ستاسو پروګرام سولیز دی نور هیوادونه هم دا کار کوي د دې دلیل چې ایران مخ پر زیاتېدونکې توګه خپل ځان په انزوا کې ساتلی او تر بندیزونه لاندې راوستي دا په دې خاطر چې دغه هیواد په خپله دغه لاره غوره کړې ده او د خپل هستوي پروګرام د تشخیص لپاره د نړیوالو غوښتنو او معیارونو څخه سرغړونه کوي دا شان جان کیری استانبول ته د سفر په ترڅ کې وویل ترکیه کولای سي د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترکیه یو متحرک او غښتلی هیواد وباله هغه وویل ترکیه کولای سي د فلسطینی سیالو ډلو حماس او فتح ترمنځ د پخلاینې په پروسه کې مهم نقش ولوبوي
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د facebook.com/azadiradio تاسو هم د ازادي رادیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ او بیلابیل خبرونه راپورونه او نور مطالب پکې پیدا کړئ
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو میلاځای کې ما دلته یو سپینګیره ماما دی چې د اوریجی خرڅی
سپینګیری نه مې کنه اوس کده ټول جنکه مونږه کې خبره شې د خوښتاس سپینګیره
خځه د ایزوان
وان شاله
ښا نوم دی راته واخله
نوم یې ورجانا ګلستان دی
څه کوي دلته
دلته بس خو نور کار بار نشته یو کار مرني وره را چاوک ته بلوړل ورجانا مزدورانو کې بودر دل چې خلک بول چې بډی کې خا بډی ده خو مشر دی بوګاګ نشو پکواله لکه اوس چې تو چې سپینګیره د خو بیا بونو خلکو دوانون بوتل مونږ باسي پاتې شلو هیڅ می وکړه چې واخستله په کریا می ونی ولا ها غي کوم سي بار بار خو کراچې می خپل کو شکر د الحمدلله یو دیګه م پیدا کړی دم
چی شي دی در سره
دا کیلو بیا دی نخود دی سلاتم
دغه غړ دی کی چی دی
دی غړ دی کی په انګریزي کې رایس وته په پښتو کې مونږ تاسو ورجی وته اردو کې چاول ورته یم په انګلیسي ملک پیګو په وردون پیګو ویل چې پاکستان کې کراچۍ کې می وخت تیر کړی دا کنم
دا تنکه زلمیتوب دی البته تیر کړی
تنکه زلمیتوب خو ګډ وړ تیر شوی دا خوري ری می کړی دا
چی شي چې په خوي په خپل په خوي بل څه کې درته په خوي
بس خو لګه ورجان کوربدان سم مرسته وکي لګه زو کوم ورجان
خو ویل چې کوربدان په مرسته نو کله کله خپلم کوربدان سره مرسته کوي کنه
نو کوربدان چې مرسته نکوي به چا سره کوو خو غیر سره خو مخه کوو
دا اوس ته په دې خفه خفه شو چې ما ویل سپینګیره کنه په دې ګیره کې دی یو نیم سپین لګیدل خلک دې کورودان نه خفه کیږي چې ولا توروي یا څنګه
ولا خو سپینګیره خو شدل واج نه خو تیرو چیرې د خځه خپان شي کنه مثال کني نو خپه تر چې خس سپینګیره ده بیا لګل دی دی پوره تور کو چې ځای خیر دم
څنګه اولادونه لري
الودونه والله چې بس پنځه ښکول خو به کیږي دی واده بس دور ښکول بعد پر پاکي ولور راکای چې هغه دی درو کول دا اوس می ټاپ مخه ملنګ نه مانی دام کړل مول گی می په دام کړل
چې خدای اولاد در
کچی ته ملنګ وی کچی ته خو والله پک ور کوونه خو څه سر ذریعہ وسیله خدای به سره جوړه کی کنه
اوس په دې خپل ژوند کې خوشاله ای
والله چې ډیر خوشاله په دائم کنه چې شو هو کار می په خپل اس کې چا غاګ نشتر سی او شخیب کې خوشاله کریاب کې لنډو
دغه سي خدای ځوان لره او ځوان پاتې شي
امين امين سره د ټولو مسلمان په نیکو عملونو سره
امين
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي مهرباني